عقابنا وهم
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د خنډ او ځنډ مسؤل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابی د جمعې په ورځ په خپل اونیز خبری کانفرانس کې وویل چې اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د پولې د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو پر غاړه ده. همداراز د ټاپي او کاسا زر په څیر پروژې هم د همدې ملاتړ له امله اغیزمنې شوې دي. وروسته له دې چې طالبانو په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په ځواب کې د اکتوبر په 12مه د پاکستان د پوځ پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل. پاکستان د تورخم او چمن په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې دي. د آریانا افغان هوایی شرکت درې چارتر الوتکې پیری. ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په خپله ایکس پاڼه کې د آریانا شرکت د چارواکو له قوله دا خبر خپور کړی دی او وایي چې دغه الوتکې د صادراتو په لیږد کې د اسانتیاو لپاره پیرل کیږي. خو دا نه دی ویل شوي چې دا به څه ډول چارتر الوتکې وي او له کوم هیواده اخیستل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګرۍ لال رول تړل کېدو وروسته هوایی انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. د افغانستان د ښځو دریم نړیوال کانفرانس چې زموږ غږ واورې نومیږي د دسمبر په 12مه د اسپانیا په مدرید کې جوړیږي. دا ناسته د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب او د اروپایي ټولنې او د افغانستان د ښځو د سازمان په همکاري جوړیږي. د کانفرنس هدف د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې پر روانو کړکیچونو غور او د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقونو او د بشري حقونو د لویدلي وضعیت ارزول ښودل شوی. د برتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې یو افغان تبعه د خلکو په خاچاق تورن کړ. د برتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې عباد الله علیمی چې 25 کلن افغان دی او په دبلن کې اوسي د نومبر په 19مه وروسته له هغه د بلفاست په ګراند سنټرل سټیشن کې ونیول شو چې له دبلن څخه یې په ریل ګاډي کې بلفاست ته سفر کاوه. هغه له 500 نور افغان وګړو سره یو ځای سفر کاوه. د برتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې د معلوماتو لمخه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د مهاجرت د ادارې لوري پر هغه شک دی چې په انساني قاچاق کې لاس لري. او د مکسیکو د نموته انزورګر فریدا کالو یو انزور د خزینه هنرمندانو تر ټولو د قیمتي اثر د پلور ریکارد مات کړ. د اثر چې فریدا کالو په 1940 کال کې خلی وو د پنځشنبه په ورځ د نیویارک په یو هنري لیلام کې په 450 میلیونو او 100 زره ډالرو وپلورل شو. په دې انزور کې فریدا کالو ځان د وی بستري پر سر په پراته حالت کې انزور کړی دی. تر دې مخکې د هغې تر ټولو ګرانه پلورل شوی انزور دیګو او ز وو چې په 2018 کال کې په 40 میلیونو او 900 زرو ډالرو او پلورل شو. د اثر فریدا کالو د خپل میړه دیګو ریویرا ترڅنګ انزوروي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شنوندګان
راغلاست دی ولسم ټولګي و دریم لوسته سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل، ورسره مو د دوی ځینې جوړښتونه وپېژندله چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې، چې حجروي غشا وه او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات ول، او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې، او رایبوزم مو وپېژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوس ولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. زموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. لازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایي تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی، او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، چې جوړښت کې موږ وایي مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوشل سوی وه، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشی کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی، چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي، چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروي جوړښت، خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي، د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای سي تخریبولای سي. او لایزوزم چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي، مثال د خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي، چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زاړه ارګانیلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرنیو موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم، یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي، د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دي هغوی ماتوي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټوسس چې دی د حجروي تنظیم سیوی، یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسوي، چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای نوي جوړښتونو سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل سي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي، دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شو. په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیات اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې د خپل هوار کسور ته ورته جوړشتنه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوی دی، او دوی اساسي دنده د پروټین ډلبندي کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ویل چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي، هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا ډلبندی کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکو یا هم هوا غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس سنده ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي، چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه را ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس سنده ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د وسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. وسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکي جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال د بیولوژي اجسامو جوړش سو او اساسي دنده موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې او د ویسکولیز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره ویسکولیز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فضلاتو پروسس چې مثال د ګولجی باډي یو اخ دی چې د حجروي فضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګولجی باډي وروسته رازو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره یادیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستۍ کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبلونه لري چې هره جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبلونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې ومویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دي هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ پلاستیډونه دي چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وستون کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاروتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کم کرومو پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې په ریشو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدوي لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دی که چیرې مثال د بل شي تعامل وکړي یا د ځینې ژوندي موجودات ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست بدله کې راځي خو وروسته که چیرې دوی شاو ولسی دوی په چی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري دا غره کوم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې ژړیږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري او همدارنګه کچیر موج کچالو ته پنځه کې دوی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په دله کې دی او کله چې دوی آزادې هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شې وسی په شین رنګ اوري چې هغه په کلوروپلاست باندې موج وای اوري. ورپسې رازو هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دی هغه هم په هسته کې سرته رسېږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړې لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګیه هسته چې څخه رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین، شحم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې د هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه بحث کوي او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هسته وی تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړو د ارثي خواصو لیست په او ار ان ا په ځان ته مشخصه دنده سره لري، چې اساسي دنده یې ډېر چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې د په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لېږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د زینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتی سیستم ته چیکي پیغام رسي کول چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی امینو اسیدونو رایبوزوم ته لېږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دغه کوچني مالیکولون د نیوکلیوټایدونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګان وجود لري، چې ګوانین همیش د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د هسته د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري، او د دوی اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیریدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي، او دوی چې دی هم د فاضلاتو په ځینو دغه کې نباتات مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکی، سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکی چې د دې کم حجره چې ده هغه منس تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخ ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دی خپل په زینو حجرو کې دی په ډیر سختي سره لیدل کیږي، او دی ځکه دی ډیر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې رازو زین نور کوچنی جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانیا بانا یا هم سیلیا متروکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. باندې چې دی هغه کوچنی مګر دی او متروکه چې ده یو مګر اوجدای، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او متروکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري، چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي، او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري، پروتیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي، چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي، او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچنی اجسام دي او انزایم لري، او ګلایوکسیزوم دي چې کوچنی اجسام دي او انزایمونه لري. اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي. دویمه پوښتنه ده سایتوس کلیټرون څه ډول دنده سرته رسي؟ او دریمه پوښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه، هیله لرمه چې ټوله جوړ روغ او صحتمند به یاست. شراله ست ولسم ټولګي و دریم لوست. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو. زموږ ستاسې درس چې دی د څوارلسمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اورېدلي اوسئ، خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي، یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اورېدلي اوسئ چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو، عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال دا دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي. او عموما کله چې وینه ته ضرورت اوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو، ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. وو کېدای شي چې مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي، مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوې ده چې مثال ډېری یو شمېر ناروغه کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي، خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي، د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي، چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي، چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موفقه به اوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنی کش د دوی د رحم چې دی
کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایوب پیدا شي که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومان سره هیڅ توپیر ونه ولري هینې روغ سالم ماشوم به ووسي یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي یعنې د محیط تاثیرات دي همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډیری کوچنیان چې نیمګړي ووسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي چې یعنې نوموړی مور چې د هغه عمر یې ډیر دی په هغې کې مثال د هغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکوهول دي هیرونین دي همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل دا شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلالات سره مخامخ کیږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی د اختلالات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کې دای څه د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې هغه خالص اوسي یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د چې په نامه سره یادیږي د هتروزایګوس چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې ورته بس وستل کیږي دغه نقطه به د سنترومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایو ټوله انسانان چې دی هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دی نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانی او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې دغه کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانې یعنې جوړه اوسي د ډیپلویډ په نامه سره یادیږي دوه انسر ښودل کیږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویډ دي او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل لري هغه د هومولګس کروموزومس په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي حجرې د ځینې نه یعنې کوم جنسي حجرې چې دي هغه به د میټونه چې کله انتقالي یعنی د مور پلاس چې کله ګمیټونه انتقالي جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چې کله دی ګمیټونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لږ ډول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه نه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي چې دغه جینونه چې دی په داسې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کې لښتوي. ورپسې رازو د پوراست کې د کروموزومونو د رول او ورسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي. مندل چې هغه واز دوند ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي. مګر ورسته ولې داس ولا چې دا خبره چې و میواز دا نه ځینې داسې ژوندۍ موجودات کې به ولې داس و چې لومړی ځل د پاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل کې چې کله سره تزویج کړل د دویم نسل چې کله لاس راوړي ویلي دل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو. کوم نسل چې لاس راوړي هغه ګلابي رنګ درلودي. په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې د سور سپین غالب سی ویناو چې دې ته د نیمګړي بارزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ بارزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو. یعنی د چکم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کی په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو. یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانی چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص وي. یعنی د سپین او سر جینونه دواړه پکښې تللي وو او یو چې وو سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې وو خالص وو. یعنی د دوی کم تناسب چې داسې وو نسبت هم یو پر سلور ګلونه چې و سپین و یو پر سلور سره و او دوه پر سلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت شو چې کله چې مثال نسلونه مسکیش په هغه کې کېدای شي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی. ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد علیلونه وایو. علیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو علیلونه راغلي اوسه چې دغه علیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي. چې ښه مثال موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو. د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې علیلونه چې ای بی او د هغه چې کیږي انتقالیږي چې دا چې دی د مرکب یا هم متعدد علیلونه په نامه سره دیږي. ورپسې رازو د جنس تعینېدل وایو. لکه څنګه چې موږ وویل د انسانانو په هوجو مثال د کروموزومونو شمیر چې دی ډیپلوید دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویش جوړې دی چې په دې کې دوه ویش جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویش جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې د درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکی دی. یعنی په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کیږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کیږي چې دا چې فرق کوي. په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی. یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي. چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعین دل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سچپا دی. یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوت دی. یعنی دواره چې دی جینونه چې دی ګمیتونه چې دی هغه یو شاندی مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګوت دی. یعنی دا کوم ګمیتونه چې دی هغه چې لري فرق لري چې یعنی ښځه د جنس تاکونکی. ورپسې دا وا چې موږ کوم موضوع چې وویل د ټوله د جنس تعینې دل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغیز لري. یعنی دا کوم ارثي خواص چې انتقالي جدا ټوله په ډي ان ای جین او کروموزوم پورې اړه لري چې دوی خپل په منځ کې چې دی موږ اړیکه وویل چې خپل کروموزوم د ډي ان ای څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي ان ای تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ای څخه ترکیب شوی د ډي ان ای او نور ساده پروتینونه د لاري چې کله سره یو ځای شي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوي دونکو واحدونه دي. دا زموږ اساسي د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده، په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده، نیمګړی بارزیت واضح کړئ. او اخرنی پوښتنه ده، د جینز د انکېدل څه ډول صورت نیسي؟ ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
آزادی ملما زمان ریاس نوری نیک هلی اومنی د آزادی ملما د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر ملما کړی چې یوازنی هلی د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورور ولیده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وایي پلرونه پر افغانستان د پخواني شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شوه پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي، د کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور با پخپل له حاجی صاحب سعید خان نواوری. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې پخپل ځان د ازادي رادیو او ریډونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسه، څومره مالونه لري او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سعید خان کوچای دا او په کام احمد زما او مونږ دلته بغان شمیر کوچانی یو څو کسان مونږ د دغه نمندګي کو د کوچانو ټولو کوچانو
څومره رمیل ری او کاروبار مو څنګه ده؟ په کوم ځای کې ګرځي او د څلځایونو په ارتباط کراته وي؟
مونږ رمی تقریبا لسلو نو واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دی مونږ کې د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونم دی په دغه کوچانو کې. وړي کې مونږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، د شي ضلع بډاګرام چوڑ ورته وای هغه علاقه ته او باجی کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څلځایونه هغه مو پولې اخوا ته دی، د خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېږي؟
دې خواته د ورس جنگ مخکې خطل د منګ پلارونه، بیا چې کله د ورس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در خطلی او دلته د کشمیر خواته لکه دغه یخ سیمې وي په دغه وړې بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې وسیدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وي، زمې به شو نو دی وخو لاره موږ خپل سامانونه په وخو کتب دی پاکستان دغه پیښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې او باجی خل هغه چې کور می جنسی ټل پړ چینار تر کوټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته موږ راتلو. زمون کلرونه او وړي کې به بیا واپس خطل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په محل چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅ کله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چې څوک پاتې مو خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. هغه موږ سیراغ له بیا دغه شمو کې ګرځیدلو.
تاسو د رمو او ویلې د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کوم علاقه دي کشمیر علاقه شي دي کاغه ناران دا ډیر سخت دي، په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه لاله منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچلری یو کوچای څومره رملری او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د غوی پالنه وکړي او کڅنګه؟
او هم دې څه دا اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال چلري، نو بیا دغه غریبانو ته سل مالا یو نیم سل مالا 200 مالا غو ته ورکی تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې سل وستا یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټی اغه ساتي، او باج سلور 1500 مالا دوی بیا په حکومت غنه کورنی خپل ساتي، زمي کې دی جب خرچه پې کوي لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوی ورکی، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد یې غلطه بس 200-1500 یو رقم دي، ځکه غلطه آزادې سیمې دي.
یعنی په خپل کې یو دبل لاس نیسي؟
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دې کې مونږ کې څوک هر سړی غریب شي اول ویږي، نو دغه زه شکریا ده کوم خپل کومه کوچانو نه یو لبل د مونږ کومک کوي، ډیر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چویلې چې سړی ولویږي غریبيږي، ولې علت معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان د دې غټه بيماري راشي، یا بدبختانه په غمنی او بدی دښمنی راشي، د دې انسان د خو په هر ملک په ارجی کې په انسان باندې خدای یو پټ راشي، یا دې تند راشي یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې به یو بل منغ کوو، یو ټولنه جوړ کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ، د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې په هر قوم کې خپل خپل مشر منګل ورو کنه، ډېر څلوېښ مسیران دي، بیا په دغه ټولو نمائندگی تقریبا مونږ څلور کسان کوو، حاجی صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجی محمد امین نومیږي، بس مونږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی من خو دشي لکه د دغه وطن شناختی نه لرو، چې چیرته د حکومت لخوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا مونږه مشرانو پورې ځان رسو، یا د سي بدبختانه څ لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا د سي وغټه خبر راشي، نو دغه جوړ ته د مو کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخه تلاړه نه چې ورای ساره کی.
آلته تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغو بلبندونو ته ولار شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په غوښته کې دی ورس په وخت کې یاغه نمخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس مونږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکینی، بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غړه کې کوم خلک وو دی مونږ کوچان نوغه پاکستانی کارتونه جوړ کړی دی، دا اوسم او موږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژاند چې کاټي او پولیسي نسی او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه موږ خلک لري، او بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رس جوړ شو، نو زمون خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل افغانانو.
د کارتونه مچ جوړ کړی دی، یعنی په مغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي؟
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو، دا کار نه و چې تا افغانای ته پاکستان نه منل متحد یا یونیسیار مونږ ته دا ډاډ به بار بار کاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي، او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي. تا کله موږ دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګنشمیر ونیول شو، ډیپورت سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان ونیول شو، او دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دی ونیول سی او هغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او هغه دی ډیپورت سی. اوس دغه خبرې سره موږ ډیر سخت مخامخ شو، ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. موږ لس شپې یو ځای، شل شپې بل ځای، پنځه ورځې بل ځای، ځکه کوچیان د مال دپاره ګرځو که نه. او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچی څوک ده او عام باجر څوک ده، مرمم پاتې او کوچی ونیول سي، تانې ته لاړ سي، جیل ته لاړ سي، ډیپورټ سي. نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو هم په ډیره کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړي نن ټلیفون راته وکړ چې ما شپږ سوه میږې وې، دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلور روپیو کې، ما ته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله ګوا د ډېرې په افسوس خبرې وکړې، په کام کلخیلو او د ما خپل طبیعت ډېر پرې خراب شو په هغه سړي.
یعنې تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري، سره له دې چې دیرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسی دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسی جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسي، په دې کې د کوچي او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته. بس څوک په مخه ورشي او مغه نیسي، یا ډیپورټ سنټر ته ولي، یا روپۍ تر واخلي، یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلي یاست، څړځایونه معلوم دي، په اوړي کومو سیمو ته تللی، په ژمي کومو سیمو ته تللی، کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د موږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره ستا کورم اجنسی کې د موږ د اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غره ده. موږ دا غره ټیکه کړی په 1390 کې، 1350 کې، مثال په دشه په مخکینو سندو کې موږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلې دي. او د چي تاريخي اسناد د منګستا خو د شي جاي نستا چې د منګ ورسو چې کوم جي ته ورسو هغه وای چې منګ تا ډر لبر نه ده. تر شي پرانه پوری عزت للی ما هغه وای چې منګ اجزې چیپ کمشنر ته زغپل للی ما هغه وای منګ اجزې یونیسیار ته زغپل للی ما هغه وای منګ اجزې او آرډر مونږ ته لپاسه ده. هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلې وي چې په تیره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمه چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي، په څلور صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو به ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمې پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو، او دغه رمې لکه لنګې میږي، بیا د بې دماتې بلار بې میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي، او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دوو کلو په قرضې ورکړې. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغه سیم ووتل، څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي، او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي، کشمیری مجر ورته وایي، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وای دی، کاغان ناران دی، سواتو دی، دغه علاقو گجر دی، کوچان دی. دی وسره مون ډیر ژوندۍ اړیکې لرو، ا مړې ژوندۍ وسره لرو، راس او درس وسره لرو، یو لبل خواخوږي وسره لرو، ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم ریواج دندم یو ده.
په دغه حالت کې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغه خو به ورته ستونزې سره نه مخ
نه نه هغه ځکه نه دي چې هغه خپل مینه لري، خپل انتیل لري، هغه په ټیټ لیول کوچان دي. هغه چا سل مالی دي، چا دوسته وي دي، چا پنځوسی، ځکه هغه د سیدی لکه یو استاد پورې چې شاګرد دي د سې کوچان دي
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولای شي
کولای شي هغه چې موږ باندې ډیره سخت یې موږ په بازي خلکو راشي هغه وایي چې تا را مده ما را می تر اگړه کا ځان یو خواکا او د تا مال به تورزه پورې زی پازت وکم لکه خو خوګی را سره سرګند کی افسوس سره سره وکی نور هغه خلک هم بيوست دي کوچي خوار شته د شکان د چې د حکومت لری دی له سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي خو موږ سره خپل خوګی سرګند کی بس هغه مرجو را سره وخی
حاجی صاحب دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي کله چې په لاندې راته وای چې ستاسو دغه ورځنې ژوند څه ډول دی
دغه خبره د ورور شهر سره په خپل ځکه خوشاله اوس موږ د خمی ژوند د موږ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې د 1500 کلونه واخل تر نن پورې د موږ هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځې د موږ سره خپل خیمه کېدې ګرځې کنه منګ د خپل ژوند کې خوشاله خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږي بس د سیاست کارته وي اوس په دغه موږ تاسو دريږي
دا کېږي چې کوم بدلون راغلی دی یعنی د نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوې ټکنالوژي آیا دا هم کېږي چې ننويستلې دي کنه
بالکل اوس شمسيانه راغلی دی بیټرۍ نه دي سہولتونه جاتې وي دي او منګ خپل الکان په سکولونو کې چولې بازي غټو کورونو په مدرسو کې ما چولې نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د سې خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی ایب خبره ده
ها تاسو ویل چې خونځو کې مهم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د شي اوس یو کور کې لاس فاميلي پنځه فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې په خور پښیمو کې لکه پنګيري پاتې شي او دا بډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته زی او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانې را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر کسم خلک دي کنه کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپانی کوي ما غو مونږ سره رمی پیای
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې په تلوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پات کیږي
دا مونږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نره نره کته سودیر سیزن مونږ ته معلومات دي باج وخت مونږ منشره کې میاست یو نیم تیر کو د سه پسلو سیزن مونږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور تر کته سو چاریکا سور تا وای ټیکسلا په دغه علاقې کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دې په تیجنګ خوا ته لاړ شي څوک دې په خور ثوابي مردان خوا ته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک د هریپور ډیم تر شي تر بیل ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک د عمل ته پسلون ورته اخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږيږي چې وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د اړې مېست معلوماتي د اړې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل زی ته زی الته مثلا کوم پس خرڅوي میګا وزا
من کو شو دی مستو کورت وړي د خپل کو په خپل استعمالو دا د خرڅ کار نه کو او نور من چې باج خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچاني میګي نه لري د نر نرانوري واخلي د اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نرانوري نن سبا د مال قیامت یو حد تر رسیدلې نو دا ډی ربای کی ار کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅی سیرب د قربانی مال نو د مغیر لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم او رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغل ماشومتوب تر رسیدي او غوړی واده کوي او زویتم واده وکي رسم څه ډول دی؟
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کال مخکې د موږ رواجونو او تل کال مغه رواجم دا هغه جرګه ورولو لیزار خلک سپینګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیخي د دوستۍ د خپلوي زړه کیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ همڅنګ بولو موږ سره خیخي وکړه دغې لارې خیخي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه ششم کوو.
دغه رسم رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوي، پیسې ورکوي؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتنه د وکړه ورور ډیر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي سل 200 کاله مخکې به چې چا خیخي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بنده سوا یا کمه سوا، ځکه خلک له دینه ډېر خبر سو دغه ځای ناروا بولي، دغه ته موږ ولور وایي د خور د لور روپۍ اوس مونږه چاري چا وس کېږي هغه خو بېخي نه اخلي او بعضې بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
دغه تاسو چې لیوې سیمه نه بل سیمه ته ځي، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوي؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لري، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږه د خدای شان دا اوس اول زه خپله له اسلام آباد واخلا له کاغان ناران پورې 15 کاله په پښو تللی ما او راغلی ما. د هر کلي خلک، د هر بازار کې هسپتال، د هر ځای معلومات چې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي مریض پیدا شي موږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغو ته معلومات یي د هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته موږ مریض ولو.
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپۍ ورکوو روپۍ اخلي، او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل یم پاکستانی دا سی بیا موږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا که چیرې هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوي د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تاریخ نه تاریخ سوی ده ډیر، خدای گواه ده مونږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بوله، دغه عوام مونږ سره د شیوله کوي مور او دیو پلار زمن کوم دغه حالات و شروع سو مونږ ډیر خلک ونیول سو. ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو ته لاړ، د بعضې وخت د ډېر روپۍ په بدله کې دوی را خلاصي. نو دغه سختې سرګردانۍ سره مونږ مخامخ شوي، نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمه دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه ده افغانیان مونږ هرې اوس سره 1500 200 300 میږې دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې دپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای تللي وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته نه سخته مجبوري راغله، نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوي دي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځایونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل وہ سارا کوچان لگا آگا کوچان بلا دومنگ پاتی جا زارا جا تور چیر جو خان لارے بتلا اگو مالو نخو افغانستان تا نو سر پریدی دوی ڈیپورٹ کرو مال نستا بس اگا کم بارڈر مانے دوی ڈیپورٹ تو که کندار للار لار کندار پشمو کی دی کدی تورخان پا للار لار کابل و دیرنگرار پشمو کی دی عدی زون تیری پراتی دی پیو جای مانے
یعنی اگو این بیرتا گواری چی راشی زکا چی گراما او سر نوی کوچای بالتا چا کیوی پا افغانستان کی
دا حقیقت خبر دا دی منگ دی پاکستان و دی افغانستان دوار و حکومتون دا اپیل دا چی منگ غرونو کی ازادی پا پاسم ازاد زون تیر کو و دلتم ازاد زون تیر کو خو دس یه وقت راغلی چی آری خواتا حکومتونم نم تا باسوج نکی بس ادوی خپل دی جنگ پالات کی او غیو کار تی سوجی او عوام تی سوج نی در دغ دوارو جنگ لکابل عوام تا دیر سخت تاوان ورسی دی او دیر پریشانی سر خلق مخامخ دی رو را
آجی صاحب ورسته خبرم وکی چه غواره لچارواکو لپاکستانی چارواکو یا دی افغانستان که دی طالبانو لچارواکو اگوی چه کولیشی دی طالبانو دی قومونو و قبایلو چارو وزارت لری چه غختنه لری؟
غختنه خو دی منگ آواز ورکای دار چر تن نرسی گی خو دی منگ آواز دی علا دی دوی غوگو تا بغت آواز ورسی دی دوار ملکو آمن غوارو زکا دی پاکستان عوام اور دی افغانستان عوام دا ورور دی زل کوم یوایم چې ډیر یو خو وخت تیر کړی او ډیر چې دوی جدا کیږي دوی ډیر افسوس یې زارای نو چې امن راسي لکه پوخانه چې مونږ کوچانو عام عوام څخه تلګره